ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غربي دولس بجې شوې د دولسو نه تر یوې د ګړۍ کې زه منور شاستاسو کوربه يم نیکې پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو راځي چې په سر کې د دې سات خبرونه د شاهین بنیرین واورو
شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه ده هند وزیر اعظم نریندر مودی ویدی دی هند ده پاکستان سره ټول معاملې ده خبر اترو ده لاره هوارول غواړي چارواکی دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولی نیولې دی او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلی دی هند پاکستان سره هند د پاکستان سره ټول معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ ټول معاملې باید د ترهګرۍ او تشدد نه پاکه فضا کې د خبرو اترو د لارې هوار شي دواړه هیوادونه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خبرو اترو لپاره رضا شوي خو ول د هند په پټانکوټ کې د ترهګر برید نه وروسته د خبرو اترو پروسه وتړل شوه چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولی نیولې دی د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کماندان ملا محمد رسول سره د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی دی او پوښتنې ترې کوي بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي د یادونه وردا چې تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شو خو د وسلوالو یوه ډله ترې جلا شوه او ملا رسول خپل مشر وټاکه نن په کابل کې د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویمه ورځ ده د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده د جی او پلس اوس مهال مشري سیرالیون کوي د دې هیواد د مالی وزیر کفالا مارا تیره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره ده
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري
د وباندې ډلې هیوادونو پر ننې غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي تمه ده چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو د ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګرې برید کړی دی پرون د بلجیم خبری اجانس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویلي چې په بلجیم کې د برید د ځای نه کومې نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیادې کوم ډي این ای ټیسټ کړي هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټول شو نمونو سره سمی خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې لپاره خلک برتی کول د فرانسې او سینیټر نتالی ګولډ ای پی خبری اجانس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخستل خای چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړې دي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی نوموړی به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشر الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده ده او که نه د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیه غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربن په شرطونو عمل وکړي روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لور یو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسانه وي همداراز نن د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر ویلی چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لورو غوښتنه وکړه چې مذاکرات ونه ځنډوي. د تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو وروسته دغه خبرې کړې دي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویه ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتخاب کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد د منلو نه وي هغه بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بیپولي ډاکټرانو مرستندویه ټولنې اعلان وکړ چې دوی نور مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته آی آر سی او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، سلورې بیللې او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې یې بیللې وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.70 روپۍ او 10 پیسې او په 1.80 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ 70 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 13 شوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې وخت خبرونه د کرنسۍ بای او موسم حال واورېده. اوس درته په روانه غړې کې د دغه ریپورتونو حال درکو. هند ویلي د پاکستان سره بخ په ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هواروي. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا رسول نیولی، خو د دغه ډلې مشران دا خبر ردوي. د شمالي وزیرستان کډوال وای د خیبر پښتونخوا حکومت او د تحریک انصاف مشر عمران خان ورسره د کورنۍ په سر د 16,000 روپۍ د مرستو اعلان کړی و، خو تر اوسه عملي نه کړو.
په شروع کې 2 میاشتې مونږ ته راکړی دي، مونږ ته دره ملاویږي چې آیا دا پیسې تا مونږ ته اعلان کړی و؟ مونږ ته ولې نه ملاویږي؟ مونږ به نګاله کې د کور مخته به احتجاج کوو، هغه پیرې چې پیرې مونږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
بلخوا د موبند جنسی د خوازو بیزو خلک وای ماشومان یې د تعلیم نه بے برخې دي چې لوجې ټول پام ټوپک تاوړي.
دلته یوازینه یو شیو ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی، غږ موږ دوست دی او ته معلوم دي، مګر دشمن د تعلیم لری ساتل لیدا او ته نه دی معلوم.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پرون د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې هیواد یې پاکستان سره ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي او خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو په څیر تعلقات ولري. بلخوا پاکستان هم ویلي چې هند سره د معمول تعلقات غواړي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال راوي اکرم خان راکوي.
د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوي د مبارکۍ په یو پیغام کې د نریندر مودي وینا وه چې ملک یې د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فضا کې کول غواړي. د هندي مطبوعاتو تر مخه چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي. د ټویټر د لارې هم د هند وزیر اعظم پاکستان ته د خیر سګالۍ پیغام وړاندې کړی دی. د ذکر ده په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشران یو بل ته د خیر سګالۍ پیغامونه لیږي. خو دې سره دا پیغام داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. تېر کال دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات به شروع کړی شي، خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د ځنډ ښکار شوي وو. هند وایي چې پټانکوټ پوځي اډې برید کې د پاکستان ناکاونه ګرځول شوې ډله جیش محمد ککړ ده او دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو. داسې چې پاکستان تحقیقات کړي وو. تېره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سر تجسس انکشاف کړی وو چې د هند لاړه په پټانکوټ برید په اړه ورکړی شوي د ټلیفون نمبر د ناکاونه ګرځول شوې ډلې د جیش محمد د بهاولپور هیډکوارټر وو. سر تجسس هم ویلي وو چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې د تحقیقات وکړی شي او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی وو. د روانې میاشت اخیره کې د دې پیښې پلټنو لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر مولا محمد رسول نیولې د نوموړي مرستیال دغه خبرونه رد کړي دي. د یادونه وړ ده چې تیر کال د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو. نو د مولا رسول په مشرۍ تی وډله جدا شوې ده او د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت خونړین ختی کیږي. په دې حق له نور حال د سیلاب مسعود رپورت کې اورو.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورس سرتیریو د افغان طالبانو د مولا اختر منصور د مخالفې ډالې مشر مولا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکی دا ویلی دی چې د نیولو بندي کولو په وخت مولا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود وه چې د امنیتي فورس سرتیریو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د مولا محمد رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی دوه ورځې مخښې یوې خبري ادارې ته ویلی دی چې مولا محمد رسول په افغانستان کښې موجود دی، آزاد دی، د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا زیاته کړې ده چې د میژه د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د مولا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی وه، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلای لیا کړی نه وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه وایي چې هغوی به د قبایلی سیمو د حیثیت د بدلون لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. دوی وایي چې هر څوک هغوی هلې ځلې کمې کړي، خو انتظار کوي چې حکومتي کمیټې د فاټا د حیثیت سره څه کوي. د دوی نظر دی چې حکومتي کمیټې هم نه غواړي چې ګنې بدلون دې راشي. دوی د راتلونکي خالی په ورځ د فاټا سیاسي اتحاد غونډه رابللې ده. شاهنواز ترکزی مو په دې حقله په نور تفصیل خبروي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پېښور کې یوه غونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وي، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمود جلسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي، او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې یو فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپې د قومي وطن پارټۍ سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دې راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سازخ راوستې په دې وجه باندې چې دغه کمیټي جوړه کړې وه، چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې او تپوسونه کوي پلانې ډنګلې. حالانکه دې خبرې څه تپوس ضرورت نه وو، نو دا یو اشتریمونه شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه دی کړی که نه. اوس د فاټا لپاره د اشتم ترمیم کول کېږي، نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و، چلا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټریان غراوړو دا بل او کمزورتیا و شو لا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په اسمبلی کې. دا ما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټۍ دې امیډیټلی په دې کې یو میټینګ کول لوړی او د دې سیاسي پارټو ورکران ته ځافل کوم. اول ځان ته وروسته نور ہوتا خپل خپل پارټۍ ته باندې نو بده باندې مجبور او کوچ په دې بل باندې نوې بل راوړي او هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډر
او دغه تنانو وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د ضرب عزب عملیاتو شروع کېدو نه پس وعده کړې وه چې هرې متاثره کورنۍ ته به د میاشتې شپږ زره روپۍ ورکوي، خو تقریبا د شلو میاشتو تیرېدو باوجود یې خپله وعده عملي نه کړه. په جون 2014 کال کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې په لکونو خلک د دغه سیمې نه بې کوره شوي دي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې شپږ زر روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې دي.
2014 کې د ناتو وزیرستان عملیات کې چې موږ خلک کله تل دای هو باندې تر غلې وو، د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رینټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا جتا تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوه میاشتې موږ تر اکړې دي. باقی دا غوړه نه اونتا تر نن ورځې پرې بدل باندې د 6000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتی دي. موږ زه درا ملاویږي چې آیا دا پیسې ته موږ ته اعلان کړای وو، موږ ته ولې نه ملاویږي؟ کدا
یاد دیوی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل، چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14 روپۍ جاری کړي دي. سره هر کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد هم ورکړی کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,60,000,000 ډالر، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,50,000 ډالر او چین په جولای میاشت کې 1,00,000,000 ډالر امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مومندو په خوځې بیزې سیمه کې ځوانان د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ دي. د یادې سیمې خلک وايي ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخه یې ټوپک ته ده، چې له وجې سیمه شاته پاتې کیږي او بدامنی هم پکې ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې حقله تفصیل د سیمې نظم خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د برمهوند جنسی په خوځای او بایځای سب ډیویژن کې د وړو او لویو سکولونو د نشوالي لوج اولسوای د دغه سیمې ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجدا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کوډه خلیم او نوم می اجی عبد الله خان، چې دلته ایوازنه یو شیو ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی غږ موږ دوست ادا وته معلوم دي، مګر دشمن به سوادي ده دا وته نه معلوم. دشمن د تعلیم لري ساتل دي دا وته نه دي معلوم. نو په ځین دي چې لاهور ته پینډای ته اسلام آباد ته نور خارې او ته فرن په خور ته نواب او پیر صاحب راضی کول نه دی پکار چاغل سکول ورکه چاغه تنخواه منخواوی او د بوسو کوټه پیدا شي.
دغه دواړه سیمې د ډیورنډ کرخ سره نږدې آباد دي، چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي، کوم چشته دي پاغه کې ماستران نشته، سبقونه پکې نشته، کوم ماستران چې دي هغه په وار باندې سبقونه وي یا ول نور مزدوران نیول دي کله ولس کې مې مولا وته کې نه ولې دي. دا یو سیستم یې جوړ کړی دی، هغه د بدونه بتر دي. دا غینه روسته چې کوم زمنګ غټ سکولونه خو بيخښتانه بل ځته مونږ رسیدګي مونږ شو کولای هاي سکول نشته.
او د خوځو د سیمه اوسیدونکو قمر ګل وای چې د هغه ماشومان تر د پنځم پورې خوځده کړی وکړي ولې روسته بیا کوم سکول نشته چې زده پکې وکي. نو هم دا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلی په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو خارونو ته مزدوري لاړ شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله هغه پسې مونږ شوکاز نوټس یې ورته مونږ وایو، چار شیټ ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل، هغه مونږ راو وختل. نو ځنه خدای سي وچی لکه زبداو یې ما چې هغه عادت نه کوله، نو هغه خو هیڅ قسم ما معاف کړی نه دی او هغه ما ته وارننګ ورکړی دی چې اینده
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اوبو لپاره د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک د سکلو پاکو اوبو ته رسای نه لري، چې له وجې له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي. هلته بیا د ماحولیاتي چارو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې یوازې د پاکو اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر اېډ ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسأله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبردار وایم چې د اوبو قلت دوه وجوهات دي. به خدای چې زموږ ذخایر چې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي چې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو بلکې د هغه هم زیات وو. او بیا چې څومره ترقی وشوه څومره آبادي سوا شوه هغې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر د یو کس لپاره د هغې نه هم کمیږي. نو دې ته مونږ واټر سټریس وایو کنه. او ان قریب بدا یو 100 کالو پس یو 100 کالو پس بدا واټر سکیر سینو دا ډېره خطره
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پختونخوا کې خلکو ته د پاک اوبو رسای په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته ښه اوبه ملاوېږي. درې وجوهات دي، یو خو دا ده چې زموږ چې کوم د تازه اوبو کوم سورس دي پېپر چې استعمال شوي دي نو دا پېپر خراب دي. د دې صحت باندې ډېر تقریبا شپېته فیصد بیماریا لګي دي.
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي چې له وجې یې هغوی ته مالي تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاک اوبه رسای په اړه هیڅ پالیسي نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یوه تګلاره جوړه کړې ده.
دا واټر پالیسی دا اوبو حفاظت د شل کالونو په دې خبرې شوي دي، خو واټر پالیسی نشته. البته یو خبره شته چې خیبر پختونخوا دا یو کال مخکې په اوس یو شپږ میاشتې مخکې واټر پالیسی کړې ده، نافذ کړې ده.
په پاکستان کې اولس ته د پاک اوبو رسای لپاره د حکومتي پالیسۍ په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال خبرونه اوري. پرون په کابل کې د جی 7 پلس یا جی و باندې هیوادونو دوه ورځې غونډه شروع شوه چې نن هم دوام لري. یادې غونډې ته د وینا په وخت پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د جی و پلس هیوادونو مسلې تر ډیره یو شان دي او پکار دي چې د حل لپاره یې د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړل شي. په دې حقله تفصیل د کابل نظم همکار قسیم سولمن راکوي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپل هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلې چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 2010 ناسته کې د 2014 او 2010 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي.
ګډو
اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټولو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جیو پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د قسیم سولمال د دې رپورټ سره د رواني غړې د مئی ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډې زورو.
ټول مشر دې وخت مهم خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې ده. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسول نیولې دی. بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي. نن په کابل کې د جی او پلس یا اوو باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دویمه ده. د اوو باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یو ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه دوو ځانمرګو برید کوونکو نه دی چې د برسلس په هوایي ډګر یې برید کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه موسسې دي چې له کډوالو سره یې مرسته کوله. او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي.
شاهین بنیری درته د ریسات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د پاکستان د کورونا ورځپاڼو د ځنو اداریو مهمه برخه اوروي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دې کمزوري نه ګڼل کېږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانس کې پریښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټې په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضايي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څلاره راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلی نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منظورولی شو، خو حکومت دا لاره خپله نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایي ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوی چې یونان ته یې غوښتل. مجله د پناګزینو په اړه د هغه تړون اثراتو ته هم کتنه کړې ده چې د یورپي هیوادونو مشران پرې غور کوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو د استعمال موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
ټایمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون لمخې هغه کډوال چې کورونه په جنگونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ورسته له دې چې د برسلز د نهې د ورځې د ترهګرو بریدونو درې واړه برید کوونکي وپیژندل شو. د ترکی ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال په اوړي کې ترکی نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. رجب طیب اردوان وای چې د دې کس په باره کې ترکی د بلجیم چارواکو ته هم خبرداری ورکړی و. د ترکی ولسمشر چې کوم کس یادوي هغه د نهې د ورځې د چاودنو پر مهال له خپل ورور سره وجل شوی خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل احمد شه براورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست په اړه د دوی ګواښته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نږدې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسلده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 منټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکې ابراهیم او خالد په بلجیم کې څه شی دلی وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپیژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12 زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشنبې د ورځې په 3 چاودنو کې 10 کسان وژل شول او تر 200 بیا ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
د یورپی هیواد بلجیم په سرخار برسلز کې د نهې د ورځې له ترهګر بریدونو وروسته د امریکا حکومت ویلي چې د خپل هیواد د هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو امنیت لا پسې ټینګوي. د امریکا حکومت همداراز له خپلو وګړو نه غوښتنه کړې چې د یورپ د سفر پر مهال د احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د ریپورت لنډیز د هارون باچا نه اورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورت وایي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نهې ورځې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا حکومت دغه هیواد ته د داخلیدونکو ځایونو د امنیت لا ډېر ټینګولو لپاره اقدامات کړي دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړو چارواکو په هغه هیواد کې د بروکسل په څیر تروریستي حملو کېدلو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي اداره به د بلجیم له حکومت سره د بروکسل د بریدونو د عاملینو د نیولو په چارو کې مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په رپورټ کې د امریکا د کورنی امنیت ادارې د مشر جے جانسن په حواله ویل شوی چې که څه هم امریکا د تروریستي بریدونو له خطر سره نیغ په نیغه مخامخ نه ده، خو د هیواد په هوایي ډګرونو او د ریل ګاډو په تمځایونو کې به سکیورټي سختوي. امریکایي چارواکي پر هغه پلان هم غور کوي چې په ترڅ کې به له بلجیم او همداراز له یو شمېر نورو هیوادونو څخه امریکا ته د تونکو خلکو څارنه سخت کړل شي. د امریکا خارجه وزارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د اروپا دننه د سفر کولو پر وخت له احتیاطه کار واخلي. د رپورټ تر مخه د بروکسل پر هوایي ډګر شوي برید کې یو شمېر امریکایي وګړي چې د امریکا د هوایي ځواک یو افسر او د هغه میرمن هم پکې شامل دي ټپي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې له ولسمشر اوباما سره د کیوبا په سفر کې ملګری دی، په یو بیان کې ویلي چې په بروکسل کې د میشتو امریکایي وګړو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د امریکا استخباراتو 13 دسمبر میاشت له هغه وروسته چې په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او دغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک د کالیفورنیا په یو خارګوټي سان برنارډینو کې په ناتاری ډزو کې 14 کسان وژلي وو، امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدلو خبرداری ورکړ. رپورټ زیاتوي استخباراتي ادارو له 3 میاشتو راهیسې په بلجیم کې د ممکنه تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې وي. په 13 له هغه وروسته چې پولیسو 13 اونۍ د پاریس د تروریستي حملو په تړاو د صلاح عبدالسلام په نوم یو کس هم په بروکسل کې ونیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هارون باچا هنری غړی خبرونه به هم نن نیخ په نیغه د مشال ریډیو نه اوري. ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په ترکی نیوکه کړي چې ولی یو شمیر افغان کډوال په زوره افغانستان ته ستانه کړي، بلخو انقره وای چې دا کسان په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. خو د بخنی د نړیوال تنظیم د افغانستان د برخه مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د ترکی دغه چلند د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکی ژغ وکړ چې افغان کډوال خپل خاوري په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکی له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپل خاوري د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سره هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکی دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقه کې وو، د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیه په وروستیو کې 1.5 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. حوریا مصدق وای چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپله اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخ غیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونه باسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې. خو له بده مرغه ترکیې له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه یې د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړي دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني. خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه اونۍ 20 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیې ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی خو بیا هم زرګونو ته رسېږي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوي. خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې ورستیو کې په امریکا کې د رضا زوراب نومي یو زرګر نیول شوی دی. په نوموړي تور دی چې د اقتصادي بندیزونو باوجود یې د ایراني حکومت او سوداګرو سره مرسته کړې ده خو زوراب دا تورونه رد کړي او وایي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت شایع کړی دی چې تفصیل یې درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په امریکا کې د ایرانی نشاده رزار زراب نیول کېدو خبرې وروسته د مارچ په 2 په ترکی کې ردی عمل مخې ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه سرو زرو کاروبار کوونکي د درغلی او رشوت اغستلو هغه تور دی چې یو وخت د ترکی مشران هم پکې راګیر وو. امریکا په زراب تور پورې کړی دی چې هغه د ایرانی حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونو کې مرسته کړې ده. زراب چې له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی په میامی کې نیول شوی دی. د زراب د نیول کېدو خبر لاغه یوه هفته وړاندې مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر طیب اردغان به امریکا ته سفر کوي. زراب چې د ترکی او ایران غبرګ شهریت لري له دې وړاندې په 2013 کال کې هم د ترکی ولسمشر طیب اردغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه په میلیونونو ډالرو نغدې پیسې او ډالۍ ورکولو تورن او نیول شوی و چې دا شان له ایراني حکومت سره د سرو زرو په کاروبار کې مرسته وکړي. په 2013 کال کې په زراب د لګول شویو تورونو وروسته ولسمشر مشر طیب اردغان د پولیسو او لوی سارنوالانو په ګډون سرګونه حکومتي کارکونکي لدندو لري کړل او زیاتره ونیول. داسې بیا زیاتره کارکونکي هیواد پریښودو ته هم مجبور کړل شو. زراب دی ویلو سره د مارچ په 21مه د امریکا او دغسې په 2014 کال کې د ترکی د پلټونکو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د امریکایي چارواکو په حواله زراب او دغه ملګرو په ترکی او متحده عربي اماراتو کې د کمپنیو یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې جوړولې او له امریکا سره یې درغلي کوله. له دې اسکیم سره د بانک ملت د ایران د تیلو کامی ادارې او نفتیران انټر ټریډ کمپنی په ګډون مختلفو ادارو ته ګټې رسیدې. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ترکی حکومتي پلاوه یو ټلویزیون خبر سره د مرکې پر مهال زراب ویلي دي چې ایران ته یې د 2 اربع ډالرو سره زرو په انتقالولو کې مرسته کړې ده. د زراب د نیول کېدو خبر د ترکی سټاک اکسچینج ته هم ضربه لګولې ده او د ترکی د حکومت تر واک لاندې هاک بینک سرمایهدار یې هم په غوسه کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د خیبر ایجنسی په باړا اف سی لوبو میدان کې خوښه وکاله پس د امن لوبو میله تر سره شو چې پکې د یو شمیر لوبو سیالي وشوه. په دې مهال د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ځوانانو د لوبې استاینه او حوصله افزایي وکړه او وی ویل چې دلته به حکومت د لوبو یو لوی میدان جوړوي. په دې هکله تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د چهار شنبه پورز د خیبر ایجنسی په باډا اف سی لوبو میدان کې یو وګد مو د پس د خیبر پولیټیکل چارواکو امنیتی ځواکونو او افریدیان فلاحي ادارې لخوا د امن لوبو یو میله ترسره شو. په دې میله کې د جمناستیک، والیبال، رسکشی او اتلیټکس سیالي وشوه. د دغه امن لوبو میله په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې وویل
یو ډیره د خوشاله د حوصله او ډیر یو غټه خبره ده چې مونږ په دې لول را پاسېدو. نن چې کوم جذبې سره زمونږ ماشومانو زمونږ ځوانانو کوم د لوبي وکړې نو په هغه زه دې ټولو ته شاباشان او اپریسیشنز کوم. نو مونږ به ان شاء الله دنیا سره مقابله کوو او زمونږ د علاقې به د جهالت نه او د تیرونه ان شاء الله روزي او رلنګانو طرف ته به ان شاء الله روان شي. زمکه ورته مونږ ګورو نو د خیبر ایجنسی د ځوانانو د پاره به ان شاء الله آرمی به یو پوره سپورټس کمپلیکس جوړي.
په دې میله کې د والیبال سیالي شلوبر ټیم وګټله او وکاخیلو ټیم ته یې ماتې ورکړه. د شلوبر ټیم یو لوبغاړي فواد پریدي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا میله چې کم نن واد امن یو فیسټیوال وو چې ارنچاو بڑے په تحصیل باندې د تیر وو کولو او تو کولو نه بعد داسې یو خپل غونتي فضای جوړ کړه چې ټول کې لډیان له موقع هم ملو شو. دا کم حالات په مونږ تیر شول، دا کم متاثر شو مونږ متاثرین نو نه جوړ شول. نو اوس په کور دي چې میډیکل کالجونه، میډیکل یونیورسيټي، انجینرینګ کالجونه او سپورتس ګراوند نه کې داسې ګراوند چې په کوم باندې مونږ لوبه کوو چې مونږ له سټډیم فراهم شي، دا غي سره خاص سہولتونه مونږ له فراهم شي.
د لوبو دغه میلې تراغلی یو ځای تن ګل نذیر پردی په خپل خبرو کې وویل
داسې میلا منعقد کېدل دا په بوڑا کې دا تر ډیر وخته پاس وشوله. مونږ د ګورنمنټ نه، د پولیټیکل انتظامیه نه دا مونږ طالبه کوو چې مونږ له همدغه قسمه پروګرامات همدغه سونت مثبت سرګرمۍ د غیالو کې لاروړي. نو مثبت سرګرمۍ به وسره روشي، کېل به وسره روشي، اډوکیشن به وسره روشي، خصي حد به وسره روشي.
امنیتی چارواکي وایي چې باډا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي دوی وس هم په دې سیمه کې اثر لري. د خیبر ایجنسی د باډې خلک وایي چې خپلې سیمې ته پراتګ او داسې لوبو را جوړولو ته خوشاله دي، خو باید د دوی وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه هم بیا جوړ کړی شي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د افغان حکومت د اجرائیه ریاست چارواکو د خوست د تنیو په ولسوالۍ کې په یوه ولسی غونډه کې سوله د ملي یووالي د حکومت بنیادی پالیسی وبلله. دوی له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګولو کې له افغان حکومت سره خپل همکاري پراخه کړي. بل لوري ته قومي مشران وایي که چیرې افغان حکومت په مرکز او ولایتونو کې د سولې د عمل لپاره ژمن کسان وګماري نو ممکن نه ده چې وسلوال سولې ته تیار کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړي چې د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاحکار غازي نواستاني آزادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت فلسي او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې پور وستلو کې د ولس همکاري ډېره اړینه ده، اکه د علماو په برخه کې وي که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرایه رئیس ارشد سلاحکار غازي نواستاني په خپلو خبرو کې پخوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه وو او زموږ طرف ته هم سم میکانیزم تر اوسه بیره متاسفانه چې زیدونه کیس خبرې وي. اوس افغان نورای په یو پیوړی میکانیزم کار کوي تر څو چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفین د رضایت سبب وګرځي او کوم خندونه چې دي د حل کولو لپاره تصمیمونه روان دي. دا لومړی مسایل دي، ان شاء الله چې څو خروسته به یو نتیجې ته ورسیږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچېره حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشرانو ته واک ورکړي نو هغه په سره کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړی چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په شار دلته په ولایت کې په بل ځای کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یې داسې نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي. په افغانستان کې یوه نیمه کړۍ شته چې هغه سوله نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت د هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دینی عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
په دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت وي د حکومت یې طرفه وي، ولس به ورسره مل وي.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې د سولې په پلوي د غونډې ګډونوالو قومي مخورو او دینی عالمانو د نورو مسایلو ترڅنګ پریکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړوي او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سولې ناره اوچتوي او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
شزل میں وایو مونگا ہریو زاند دی وطن تا
سزل میں وایو زیدن پلا رچی ہو تنگیا لے وایو پھل پھل تنگی دا